سلامونه. وخت د غرمې یو بجه سو. تاسو مشال ریډیو اوري. زه تاسو قربا عبدالحی کاکړیم. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي د اسامه بن لادن کورنۍ په عدالتي ریمانډ ده. د امریکا د خیبر پښتونخوا او افغانستان دوو پښتنو ښځو ته د زړورتیا ایوارډونه ورکړي. دا به هم واوري چې د پاکستان حکومت د نیول سو لوړ پوړو طالب مشرانو پر ضد مقدمې ولې نه چلوي. په پای کې یونیس پروګرام اقتصادي نړۍ دفتر لرو. خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی ګل ایاز. لومړی د مهمو خبرونو سره کې پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن د درې میرمنو په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدو مقدمه کړې. د امریکا د خیبر پختونخوا د دې اوسېدونکو شاد بیګم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړې. او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روان خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچه د حلو ځلو غږ کړی. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن د درې میرمنو په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د اوسېدو مقدمه کړې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دغه خزي د رپورټونو تر مخه دوه د سعودي عرب او یو د یمن د پاکستان ته په غیر قانوني توګه ننوتې وي او اسامه بن لادن سره په پټاباد خار کې په پټه په کمپاؤنډ کې اوسېدل. رحمان ملک په دې اړه زیاته کړه.
ماشومانو باندې څه مقدمه نشته او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومانو په میاندو اړتیا لري چې هغوی یې پرېږدي کنه. او د لویو کسانو چا ته چې معلومه وه چې قانون څه شی دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
تیر کال د مې په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په یو کاروای کې د اسامه د وژنې وروسته د دغه ښځو لس ماشومان په قبضه کې اخیستل شوي وو. امریکا د خیبر پختونخوا د دیر اوسیدونکو شاد بیګم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او د بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړي. شاد بیګم په خیبر پختونخوا کې د خپل ادارې لاله د ښځو لپاره کار کوي او مریم دورانی د قندهار ولایتي شورا غړي او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د یوې ریډیو خاوند ده. د امریکا د بهرانو چارو وزیر هیلری کلینټن شاد بیګم او مریم دورانی د خپل کار لپاره وستایلي او هغوی ته د جایزو د ورکولو پر مهال ویل
شاد چې د انجمن بهبود خواتین تالاش مشره د پاکستان د خزو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستاده جلوري مبارزه او بیوسا او زپل شو ته د قوت ور بخلو ستاده کار لپاره استا مننه. ستا کار د نور الله غي سره تو پیر لري او تلګي اي د خپل وطن خزو او سړو ته یو مثال مخې تک دي. تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړي مطبوعاتو حکومتي ادارو او مدني ټولنې لالارې د ګنډش مې رمنيتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوي. مونږ ته درنښت درکو.
په جایزه اخستونکو د سعودي عرب، سودان، لیبیا، ترکی، برما، برازیل، مالدیب او کولمبیا میرمنې هم شامل دي. یا دوی چې امریکا هر کال د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت د مارچ په 8 نیټه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو هغه خزو ته چې د دوی په وینا په ټولنه کې د بدون راوستلو لپاره هلې ځلې کړې وي دا جایزه ورکوي. د امریکا یو چارواکی وای د هغه تورونو پلټنې پیل کړي چې ویل کیږي د افغان هوایي ځواک چارواکي الوتکې د قاچاقو او د غیر قانوني وسلو د وړلو لپاره کاروي. د افغانستان لپاره د ناتو د روزنې میشن وایان تیم سټیفر وای چارواکي د دې خبرې د معلومولو کوشش کوي چې آیا د دغه تورونو په مکمله توګه پلټنې وشي. واسټری جرنل ورسپانې لومړی دغه تورونو رپورت ورکړی وو او ویلی وو د امریکا ځواکونه د هغه تورونو پلټنې کوي چې په الوتکو کې په غیر قانوني توګه وسلې او قاچاق وړل کیږي. او دا هم ګوري چې آیا د دې خبرې خوځه اپریل د میاشتې هغې پیښې سره تړاو نشته چې په کابل هوایي ډګر کې یو افغان کرنل اته د امریکا هوایي ځواک سرتیري وژلي وو. د ورځپاڼې تر مخه د امریکا هوایي ځواک د وژنې په رپورټ کې ویلي وو چې کېدی شي قاتل په غیر قانوني توګه وسلې وړلو کې ککړ وي او وژل شوي کې ځینې سرتیرو د دې تورونو پلټنې کولې. تاسو د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روان خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچه د حلو ځلو غږ کړی. کوفی انان چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ ځانګړی استازی دی د مصر ښار قاهره کې د زیارت پر ورځ خبرداري ورکړي چې د شام کې یاغیانو ته وسلې ورکولو سره حالات نور هم خرابېدي شي. دا نن خبرې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د لیبیا وزیر اعظم د روس هغه تورونه رد کړي چې عبوري حکومت د شام یاغیانو ته روزنه او د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د جګړې لپاره ورته وسلې ورکوي. ملګری ملتونه وایي د یو کال راهیسې د ولسمشر اسد پر ضد مظاهرو کې 1500 کسان چې زیاتره پکې ملکی وګړي دي وژل شوي. بلخوا په شام کې د تیلو مرستیال وزیر د حکومت څخه بېلیدو اعلان کړی او ویلی دی چې د ولس په انقلاب کې شاملېږي او هیله لري نور چارواکي به هم شامل شي. نړیوال طاقتونو د ایران د اټمي پروګرام په اړه دغه هیواد سره د شرطونو نه بغیر د سنجیده خبرو اترو غږ کړی. د اټمي توانایي نړیوال ادارې په ویانا کې د زیارت په ورځ د غونډې وروستو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانی او جرمنی په یو بیان کې ویلي باید ایران سره خبرې اترې پایدارې نتیجې ولري او په ایرانی چارواکي زور راوړي چې نړیوال انسپکټرانو ته د مشکوکو اټمي وسلو ځایونو د سار اجازه ورکړي. بلخوا د ایران مذهبي روحاني مشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه بیان هرکلی کړی چې پکې ویلي شوي وو ایران سره د کشالو هوارولو لپاره دی د فوزي لارو پر ځای د ډیپلوماسۍ نه کار واخیستل شي. د ایران ایرنا خبری اجانس وای آیت الله علی خامنای د اوباما خبرې سایلی او دای خټکی بللی. اوروسته خبر ده د اسرائیل وزیر اعظم بن یامین نتنیاهو امریکا کې د خبرو تر وروستو ویلي ایران ته د بندیزونو د لارې یو موقع ورکوي او دغه هیواد په اټمي تنصیباتو به را روان ورځو یا اونو کې بریدونه نه کوي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه درته ګولایاز وړاندې کړل په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي د اسامه بن لادن کورنۍ په عدالتي ریمانډ ده. د پاکستان حکومت د نیول سو لوړپوړو طالب مشرانو پر ضد مقدمه ولې نه چلوي؟ ځای خلک څه غوښتنه لري؟
پکار ده دا چې دا خلک جرمونو د دې د ګناهونو په حساب باندې دې ته سزاګانې ورکړي شي.
امریکا د نړۍ د لسو نورو شزو په ګډون د خیبر پښتونخوا شاد بیگم ته د زړورتیا ایوارډ ورکړي. هیلی کلینټن شاد بیگم یو زړوره شزه بولی.
شاد بیگم encouraged women in her community to participate in the political process by voting and running for office herself.
دا به هم واوري چې په شمالي وزیرستان کې ځینې خلک د ناامنۍ په ختمولو کې روزګار څومره اهم بولی.
خلک پر روزګار رول یا پر روزګار څومره مبتلا څو مطروف شو دا غا موجوده بدمنی شو دا نه سره وتله د ملک نه ختمې دي.
په پای کې یونیس پروګرام اقتصادي نړۍ اوریدل مهیروي. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت او اسلام آباد ته ځو. د پاکستان د کورونی چارو وزیر رحمان ملک ویلي د اسامه بن لادن کونډي او ماشومان دا وخت په جوډیشل ریمانډ دي او د هغو پر ضد په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د داخلېدو مقدمه درج ده. دا څرګندونې نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې چې په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک ویلی دی چې د اسامه بن لادن د کورنۍ خلاف اف ای ای مقدمه درج کړی ده او د اسامه د کورنۍ کسان د روانه میاشتې په څلورم نیټه اسلام آباد ته منتقل کړی شوی دی. رحمان ملک ویل چې د اسامه کورنۍ پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدل او هم په دې سبب اف ای ای مقدمه درج کړی ده. رحمان ملک زیاته کړه چې دا کسان عدالت ته وړاندې کړی شوی دي او دا وخت په جوډیشل یا عدالتي ریمانډ باندې دي. دا ویل چې د دوی نقل هم قانوني تقاضي پورشوی نو دوی ته بده تګ اجازه ورکړی شي او که د دوی ماشومان خپل وطن ته تګ واړی نو تلی شي.
اور جو بچیاں بھی ہیں ان پہ بھی نہیں ہے
او په ماشومان باندې سموګدیمه نشتا او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومان په میاندو اړتیا لري چې هغوی پرېګدی کنا او د لوی کسانو چا د چ معلومه وا چې قانون څه شی دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیکوي.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار بیرستر بچانا دې مقدمه په حق لو پختل نو هغه صداسي ویل
دا کټا چې د پاسپورت اکټ لاندې مقدمه کې دې شی په یو تن باندې کا هغه یو د ویزې نه بغیر چې کوم دې پاکستان کې داخل شي یا هغه ټایم چې کوم په ویزې ور کوي هغه نه زیات وخت تیر شي نو داغه بیا سټی چې کوم دا داغه په دې وطن کې اوسېدل چې کوم دې نو هغه قانوني دي.
د ذکر ولدا چې د اسامه بن لادن درې کونډې اته بچي او درې نوکران دا وخت د پاکستان پولیسو په ولکه کې دي چې د چا پر ضد پاکستان کې د غیر قانوني اسارتیا مقدمه روانه ده. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا خو هم د اسامه بن لادن د کورنۍ په پاکستان کې د مقدمه پاړه ریپورت خو یو بل نوې تحقیقاتي ریپورت وایي چې د امریکایي عملیاتو څو میاشتې مخکې د اسامه بن لادن مشر میرمنې چې خیریه نومیږي بټابات د اوسېدو د پاره تللې وه او دا ویلیو چې د اسامه بن لادن اخیر خدمت کول غواړي. د اسامه زوی چې وژل شوی دی په خیریه باندې دا شک لرلی چې دا سینه د دوی نښې نشانې چاته وشایي، خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی دغه معلومات د اسامه بن لادن د یو رابطه کار په وسیله ترلاسه کړي دي. د دې تحقیقاتي رپورټ جزئیات ایسوسیټیډ پریس وړاندې کوي، راغون کړي چې تفصیلي منور شاه درته وړاندې کوي.
د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی، تیر کال د مئی د میاشتې په دویمه نیټه بټ آباد کې د وجل کې 200 هفته وړاندې اسامه بن لادن سره په دغه کور کې خپل مشر خزه هم اوسېدو لپاره ورغلی و. نوموړی د خپل 19 کلنې کشرې خزه ایمل سره د دې کور په دریم چت په یو کمره کې اوسېده. هم په دې چت یې دویمه خزه سهام صابر په یو بل کمره کې میشته و او دغه مشرې خزه یې په اول چت و. ایسوسیټیډ پریس ته د معلومات د پاکستانی پوز د یو پخوانی بریګیډیر شوکت قادر په ذریعہ ترلاسه شوی چې د اسامه د وجنې په اړه یې سیړنه کړې او په استخباراتي ادارو کې د خپلو رابطو د لارې هغه تحقیقات کتلی چې د اسامه د کشرۍ خزینه د پښتنو په نتیجه کې برابر شوې دي. په دې رپورت کې ویل شوی د اسامه په دې کور کې خواوشه 28 کسان اوسېدل. په دې کې د نوموړي درې خزې شلبچی او 59 شامل وو چې په کې یې سلیریش کلن زوی خالد چې د اسامه تر څنګه په دغه عملیاتو کې وجل شوی وو هم ورسره د کور کې اوسېدو. د دې نه علاوه د اسامه رابطه کار ابو عمر الکویتی د هغه خزه او سلور بچی د دې ودانې په اول چت اوسېدل او د الکویتی رور او رندار او د هغوی درې بچی د دې کور په یو مهمانخانه کې اوسېدل. ایسوسیټیډ پریس لیکي د اسامه کشرۍ خزه ایمل پاکستانی استخباراتي ادارو ته د تفتیش پر مهال ویلي په افغانستان د امریکایي برید وروسته دوی سموده په کوهات کې یو کلی کې تیر کړي چیرته چې خالد شیخ هم ورسره ملاقات ته ورغلی وو. ویل کیږي چې په نیویارک کې 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه خالد شیخ جوړ کړی و. د اسامه کشرۍ خزه ایمل وای د نپاس یې لږه موده په جنوبي وزیرستان کې تیر کړه او په 2004 کال کې د سوات شانګلې سیمې ته لاړل او بیا زر د ویرې نه د خیبر پښتونخوا هریپور سیمې ته تللی وو او د دغه ځای نه په 2015 کال کې اخیری د کور ته راغلل چیرته چې دوی تر اخیری ورځې پټ وو. ریپورت لیکي شوکت قادر ته د اسامه د کورنۍ نه تحقیقات کوونکی یو پوځي افسر ویلي د اسامه مشره خزه چې خیریه نومیږي ډیره قهرجنه ده. ایمل چې د اسامه کشره خزه وا او هغه تګرانه وا او ورسره په کمره کې هم اوسېدو خیریه د هغې نه ډیر نفرت کوو. د ایسوسیټیډ پریس دا ریپورت لیکي خالد چې د اسامه بن لادن د دویمې خزې سهام صابر نه وو په دغه اخیری ورځو کې د خیریه په دغه لته ورتلو ډیر شکمن وو او سو واره یې هغې نه پوښتنه هم کړې وه چې ولې ورغلې ده، خو هغې ورته ویلي وو د اسامه اخیری خدمت کول غواړي. خیریه په افغانستان کې د اسامه سره یو ځای وه چې د امریکایي برید وروسته ایران ته تللې وه او هلته د خپلې کورنۍ سره ایراني چارواکو په کور نظر بند کړې وه چې بیا په پیښور کې د ترهګرو لخوا د یو تختول شوی ایرانی چارواکي په بدل کې په 2010 کال کې خوشې کړی شو او د 2011 کال د مارچ په میاشت کې بټ آباد ته ورسېده. که څه هم په خیریه باندې د اسامه زوی خالد شک کول، خو اسامه په خپل دغه خبره د پامه غورځولې و او امریکایي چارواکو هم ویلي چې دوی اسامه بن لادن ته د هغه د رابطه کار په ذریعہ رسیدلې دي. ایسوسیټیډ پریس په اخر کې د شوکت قادر د خلیلکی هغه سوواره د پوځي چارواکو تر څنګه د اسامه د دغه کور کتنه کړې، خو د حیرانتیا خبره داده چې دغه کور کې هیڅ مضبوط حفاظتي نظام نه وو، نه پکې تهخانه و او نه پکې د ایمرجنسي په حالت کې د تختیدلو کومه پټه لار و. دا راز د برید لپاره دغه ډیر اسان هدف و.
د اسامه بن لادن د مشر میرمنې د پدې اخیری شپو ورځو کې هلته ورتلل. یو تحقیقاتي ریپورت چې ایسوسیټیډ پریس په خپور کړی او منور شاه تاسو ته وړاندې کړی. امریکا د نړۍ لس شجو ته د همت او زړورتیا جایزې ورکړي چې له دوی څخه یو د خیبر پښتونخوا د ډیرو اوسیدونکو شاد بیگم او بل د کندهار ولایت مریم دورانی ده. شاد بیگم په خیبر پښتونخوا کې د خپلې ادارې لارې د شجو لپاره کار کوي او مریم دورانی د کندهار ولایتي شورا غړې ده او په دغه ولایت کې د شجو لپاره ریډیو چلوي. هارون بچا له واشنگټن پر ریپورت لري.
د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت جوړې دغه دستوري ته په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگتن ته د خپلو جایزو د غستلو لپاره را بدل شوی لس واړه مېرمنې هغه بهادرې خزې دي چې د یو شمېر بدمرغۍ او تشدد د ګواښونو سربېره د خپل مرام په لور تک ته دوام ورکړی دی. دوی له ډول ډول او لرې پرتو سیمو سره تعلق لري، خو مهمه خبره دا ده چې د دوی د مزل لاره یوه ده. دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسؤل ګرځولو په برخه کې کار کوي، دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، او دوی د ښځو او جینکو د ژوند ښه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي هڅې کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د سږني کال لپاره له ټاکل شوو لسو بهادرو مېرمنو څخه 15 تنه مسلمانې دي چې د سعودي عرب، پاکستان، افغانستان، سودان او لیبیا اوسیدونکي دي، او د نورو پاتو 15 ښځو تعلق بیا له ترکیې، برازیل، کولمبیا، مالدیپ او برما هیوادونو سره دی. له دغو بهادرو مېرمنو له جملې څخه د پاکستان د شاد بیګم په حق لویل شوې چې نوموړې د خیبر پختونخوا د دیر ضلع اوسیدونکي ده، او د ځایي ښځو د بشري، سیاسي او اقتصادي حقونو د خوندي کولو په لړ کې اکثره وخت له سختو ننګونو انداچې د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوې ده. د امریکا خارجه وزیر د واشنگتن غونډې ته د نوموړې د کار او زیار په حق وویل. شاد بیگم د خپل ټولنې خزي او هڅولې سو د ووټ ته حق په استعمالولو په سیاسي ډګر کې برخه واخلي او په خپل ووټونو ته ودرېده. اوس دا خبره چې هغه د پاکستان په تر ټولو زیاته محافظه کار سیمه کې اوسي، نو دا یو ګران کار وو، خو سره له دې دا د هغه کاندیدانو پر ضد ووټونو ته ودرېده چا چې په الیکشن کې د خزو د ووټ له اچولو سره مخالفت کوو. له دغه مزاحمت سربېره دی وکولې شو چې په 2001 او بیا په 2015 کال کې د ډیسټریکټ کونسل الیکشن وګټي. مېرمن کلینټن زیاته کړه چې شاد بیگم د سیمې خزو ته لارو خو دا چې دوی څنګه پرته له حکومتي مرستو زده کړې ترلاسه کولی شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه خپل ژوند محفوظ کولی شي. د امریکا خارجه وزیر شاد بیگم د کار د ستاینې او مننې په کولو هغې ته د 2012 کال لپاره د خپل حکومت لخوا د بهادرې میرمنې جایزه ورکړه او ورته داسې مخاطب شوه. نو شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشرې، د پاکستان د ښځو د سیاسي او اقتصادي حقونو د دفاع ستا د زړورې مبارزې او بېوسه او ځپل شوو ته د قوت وربخلو ستا د کار لپاره ستا مننه. ستا کار د نورو له هغې سره توپیر لري او ته لګیا یې د خپل وطن ښځو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. د سګنی کال لپاره د امریکا حکومت جوړ کړي د نړۍ د لسو بهادرو ښځو په لیست کې د افغانستان د هغې یوې نوم مریم دورانی دی. د نوموړې په هکله ویل شوي چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په یاد ولایت کې د یوه ریډیو سټیشن مالکه ده چې ورڅخه د ښځو د حقونو لپاره غږونه پورته کوي. د امریکا خارجه وزیر د مریم دورانی د میړانې په یادولو د واشنگتن دستوري ته وویل چې په کندهار غوندې ځای کې چې د افغانستان تر ټولو خطرناک سیمه یادېږي، میرمن دورانی د دغه ځای د شورا خپل چوکۍ د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره وکاروله. میرمن کلینټن زیاته کړه چې د ټولنې په چارو کې د ښځو او سړو د مساویتوب او د دوی د یو شان شاملېدنې د کوششونو لپاره په نوموړې مرګونې بریدونه هم شوي، ولې دا یې له خپلې لارې بېلارې نه کړه. نو تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د ښځو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې، د دې لپاره چې د مطبوعاتو، حکومتي ادارو او مدني ټولنې له لارې د ګڼ شمېر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د ښځو د حقونو لپاره آواز پورته کوي، موږ تا ته درنښت درکوو. د واشنگتن د غیزانګړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما کور ودانې او د امریکا فرست لیډی میشل اوباما ویل چې د بهادر خزو ډیر زیار باسلې او خپل ژوندګۍ په نړۍ کې د یو مثبت بدلون راوستلو په خاطر له خطر سره مخ کړی دي. باید ویل شي د امریکا خارجه وزارت هر کال د مارچ په 8 نیټه چې د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، له ګرد نړۍ څخه لس میرمنې د همت او میړانې په جایزو او انعامونو ویاړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسي د ترګري خلاف عملیات روان دي، او په دې کې ډیری خلک وشل شوي او ډیر وسلوال نیول شوي دي. خلک اوس دا پوښتنه راپورته کوي چې سیمې عملیاتو وځپلې، خو په دې کې د وسلوالو مشران ډیر کم وشل شوي یا نیول شوي، او کوم نیول شوي هم د داغو خلاف عدالتي فیصلې تر اوسه مخې ته نه دي راغلي، چې له وجې دغه خلک اندېښمن دي. په دې اړه باندې د منور شاه یو رپورټ درته لرو.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا خلک د 1300 کلونو راهیسې ترهګرۍ او د هغې پر ضد عملیاتو ډیر ځپلي. د هیواد امنیتي ځواکونو وخت په وخت د عملیاتو پر مهال بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د وجنې ادعاوې کړې، او دا چې ګڼ شمېر یې نیولي هم دي. په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي امنیتي ځواکونو ورته د 900 نه تر 900 پورې نیول شوي ترهګر حواله کړي چې اوس به د عدالتي کاروایي سره مخامخ کیږي. خو پښتنه دا ده چې تر دې دمه کوم ترهګرو ته د عدالت لخوا سزا اورول شوې ده. د سواد قامی جرګې یو مشر خورشید کاکاجی وایي چې حکومت او عدالت دی لړ کې خپل کردار په سمه توګه نه دی ترسره کړی.
د ولس د شدید او پرزور غوښتنې په نتیجه کې ریاستي او حکومتي حکمرانان دې ته مجبور شول چې یو آپریشن په نامه باندې یو عملیات وکړل، لیکن بدبختانه په هغې کې بیا دا یو د غټې پاتې شوې نیمګړتیا را پاتې شوه چې له هغه دهشتګر تنظیم ډېر نامتو مشران چې په هغې کې خپله فضالله شامل دی، هغه د دوی نه په رڼا ورځ باندې مانا یا ورک شو یا دې ورک کړه. بیا مانا خو یو څه خلک په لاس باندې ورانه، په هغې کې صوفي محمد هم شامل دی. صوفي محمد د دې ټولې لوبې بانی دی په دې کې. په دې کې واقعتا زمونږ د خلکو غوښتنه ده، نن هم دا غوښتنه ده چې په کار دا ده چې دا خلک خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، دوی سره انصاف وشي او دوی ته واقعي د دوی د جرمونو او د دوی د ګناهونو په حساب باندې دوی ته سزاګانې ورکړی شي.
د خیبر پښتونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله بیا د ولس نه غوښتنه کړې چې په عدالتونو کې د ترهګرو خلاف گواهی ورکړي او زیاته کړې ده چې حکومت به د گواهانو د حفاظت خاص انتظام کوي.
بالکل چې قسم پروټیکشن هغوی غواړي ان شاء الله به ورکوو، خو دا ده چې ضرور زه وایم چې د قوم په حیثیت باندې زموږ د ټولې جمهورې جوړېږي چې رامخکې شو نه جنګ دی، جنګ کې چې لکه دی خو ګټه تاوان دواړه شته. اوس خو انشاءالله دکل جنگ دی، مطلب دا چې دا کسان کیسر کردار ته رسول دي، نو عوام نه به دا اپیل کوو چې دوی راشي او خپل حق ادا کړي معاشرې ته، سوسایټۍ ته، او چې دا د دې خلکو خلاف ته وي ورکړي.
د قانوني چارو کارپوها بیرستر باچا په دې سلسله کې د عدالتي نظام په حواله وایي،
عدالت کې څو پرې په عدالت کې گواہی نه تشندید گواہ چې ورته مونږ وایو او باید بار گواہ دا چې گواہ چې په غی باندې عدالت اعتبار یې او دا چې کوم خبره کوي صحیح خبره کوي، نو عدالت چاته سزا نشي ورکولی. هغه ډېر هم مجرمي کاغذ ارث کړي، خو چې څو پرې عدالت کې گواہی دغه تن خلاف نه، نو قانون بلاندې چې کوم دی نو عدالت هغه ته سزا نشي ورکولی. دا چې گواهان چې واقعي هغوی تشندید گواهانی هغوی ته معلومه چې دا یو کار شوی دی چې دا هغوی او دا هغوی د خاندان مکمل تحفظ حفاظت دپاره حکومت سے اقدامات کو نکی اور داسی سے لار جوڑ نکی کہ اغوت سبا نقصان ورسی، نظام خپل خیال نه کہ سب گواہ تبراشی داخل بالکل تشدید ساتے.
بلخوا خورشید کاکا جوای حکومت سنجیدہ نه ده، گنی ولس خود یوی قربانی نه هم مخ نه دی اړولې.
تر دې وخت پورې چې یا گواہ نشته یا څه نشته، بالکل دا مسلم خان د دې وایاندو محمود د دې ډېر ښکاره سره د دې سره په ولقشې د دې سره گرفتار دي. هغه د جهان په ټولو رډوانو په ټلویزیون په اخباراتو په ټولو رسنیو او میډیاګانو کې دا خپل منلې ده ریکارډونه شته لکه چې دا د سوات مړی جوبلې دا د دې په ایما د دې په حکم د دې په پیسو په نتیجه کې د دې تنظیم د طالبانو په نامه باندې دا دې کړی دي لکه، نو په دې کې دا څه حساب نه بلکې چې ډېر ډېر لوی شهادتونه لیکل کړي په اوس باندې یو غږ وکړي لکه ولس زمونږ با تور ولسته ولس زمونږ با همت ولسته ولس به یقینا دا کار ته به هم لا وتړي، لیکن د دې نه سنجیدګي غواړي.
نو مولای زیاتوی که د نیول شو ترهګرو خلاف عدالت او حکومت فیصله کولو کې ناکام شي، نو ولس به د محرومۍ او ناامنۍ ښکار وي او په مستقبل کې به یې په حکومت او قانون باور ختم شي.
د نیول سو طالب مشرانو پر ضد مقدمه ولې نه چلیږي، په دې اړه باندې تاسو د منور شاه رپورټ اوریدلی. اوسم جو خیبر ایجنسی ته د خیبر قبایلی سیمې د لنډیکوتل ډیګری کالج څخه کوم کې وایي چې د دوی امتحانونه رانږدې شوي دي او باید پولیټیکل چارواکي ورته د تیر یو کال راهیسې تړلي هاسټلې خلاصې کړي. فرهاد شنواری پرې رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې د لنډیکوتل ډیګری کالج زده کوونکي وایي چې د دوی هاسټلې د تیر یو کال راهیسې بند کړای شوې دي چې لامل یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره په دې کالج کې سمو د مخ کې د زده کوونکو ترمنځ د یوې نښتې په مهال یو تن وژل شوی و چې له هغې وروسته ځایي پولیټیکل چارواکو د دې کالج درې هاسټلې وتړلې. دوی وایي چې اوس حالات برابر دي او دوی امتحانونه رانږدې شوي دي او باید د امتحانونو د تیاریانو دپاره ورته دغه هاسټلې خلاصې کړای شي. په دې هکله باندې د خیبر سیمې یو زده کوونکی واجد اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
ټول طالب علمانو دغه مطالبه ده چې موږ له هاسټل کلو کړی شي. نو دلته شلمان او بازار او کرمنا او د مختلف لری لری لوکونه د خلک چرڅي دغه ډېر مشکلات دي، او بل چې کوم د اوس وخت دا ایگزیمونو وخت دی، په دا وخت کې اکثر له طالب علمان ټوله سټډي غونډوي، په دا وخت کې چې کومه سټډي وکړه کومه مطالعه یې وکړه هغه د ایگزیم د پوره فایده منه وي. بل انتظام یې لم مونږ راغلي یو پاکې مې اپلیکیشن مې ته ورکړی دی، تقریبا دوه درې هفتې وشولې چې اپلیکیشن سره پروت دی او مونږ په هغه باندې هیڅ غور ونه کړلو.
او د دغه کالج د دولسم جماعت یو زده کوونکی روح الله په دې اړه د ځایي پولیټیکل چارواکو نه صدا سي غوښتنې کوي.
او بل دا خبره چې دوی امن او امان خبره کوي کنه، نو زه انتظامیه ول ته دا یو مطالبه کړم چې هغه مونږ له خاص سکیورټی راکی او وارډن ذمہ داری هغه کاوله کې په هاسټل کې، ځکه چې دا مونږ یو ضرورت دی او مونږ حق جوړ کې په هاسټل کې سټڈی کول کنه، نو زما غو ته دا مطالبه چې هغه مونږ ته مکمل طور پر سکیورټی راکا د هاسټل متعلق هاسټل بارکی ډیر غټه مسله ده، پکار دی مونږ دا کولای شي.
او د یاد کالج د دولسم د ساينس یو زده کوونکی اسد الله وای چې په هاسټل کې ورته ډیر اسانتیا وی او دوی په کې خام مطالعه کولای شي.
نو هلته هاسټل کې دی چې ماحول هم جوړي، خاموشي ورته نیم خلک داسې طالب علم کنه خاموشي کې زده کولای شي، ماحول جوړي. بل بجلی غدا چې کلو کې بيخي بجلی نشته، لکه 24 غنټه کې یو غنټه نه یې کنه، کالج بجلی داسې دولینونه بجلی هم خي نور ماحول هم جوړي. نو دلته هاسټل کې خلک سټډي کا دلته وسار قسم امتحان د پاره سټډي کا اوس ټیسټونه را روان دي، نه پس پس ټیسټونه یې پکې هغه پاره ډیر سټډي دلته خلک.
د لنډی کوتل کالج د زده کوونکو د غوښتنې په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیلدار عبدالنبی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
دا مخکې دی چې آرډر کړه مخکې دی چې هغه الله کې پکې قتل کړی او څو سټوډنټ پکې څه قتل شوی او هغه نه پاتې الله خان خپل نه لاړو بل دا شي. دا ان شاء الله دی چې پرنسپل ته وویل چې راستن ورته کړاو کو او چې هغه ته نه خلاص دی افیډیټ مشرکات نه خلاص شي دی ته عمل سره وخت کېږي. بس مدد تا به کلی پرنسپل هغه دا نه پیره کوم ټایپ دا هغه ته نه کوي، بس نو که اصل نه ورته وویل چې اصل خلاص
د خیبر قبایلی سیمې زده کوونکي وای چې دوی د پاره دی په دې لنډ کوتل ډیگری کالج کې تړلې شوې ټولې هاسټل خلاصې کړې شي.
د خو په خیبر قبایلی سیمه کې د سکولونو د کالج تړل او د هلکانو یا د زده کوونکو په دیړه باندې غوښتنه خو په قبایلی سیمه کې لتیرو څه مودې راځي چې کوم عملیات روان دي هلته تاوتریخوالی دی، د ژوند هر برخه اغیزمنه سوې ده. اوس شمالي وزیرستان ته ځوسي هلته خلک دا وایي چې هم دغه ناامنیو د دوی کاروبار خراب کړی دی، هلته هر ډول مادني وسیلې شته خو د حکومت لخوا پاملرنه نه کیږي، نو له دې وجې څخه هلته ناامني هم یو لامل دی. په دې اړه باندې دا رپورت واوري.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د تیرې یوې لسیزې نه د کړکېچن حالاتو له کابله که یو خوا د ژوند یو شمېر شوبې اغېزمنې شوې دي، نو بل طرف ته د خلکو په وینا د غلطه کاروبار هم په ټپ ودرېدلی دی. ځایي خلک وایي که هر څومره د غلطه قدرتي مدني وسایل لوی ذخیرې شتون لري خو د دولت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه دی شوې چې څه ګټه ترې پورته شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی ایدرخیل مشر ملک ګل سالیجان وایي دولت باید د غلطه وړې وړې خانه ولاګوي چې ځایی خلک پر روزګار کړي او د دې د پاره د خام مال هم هیڅ کمی نشته دی.
پاکستان یو داسې وطن ده چې هغه د هر څه مالو مال ده چې تری ته مخ وراړوي کاغړه ته وراړوي کا مطلب سهم ته وراړوي خو په مکه باندې سیکستانا چې مطلب په دې کې باندې څو خوري وکړو مهنت وکړو ودین اثر وبوسي یا فیکټری په جوړې شي کچیر ته د نس خلک پر روزګار رولو یا پر روزګار سره مبتلا شو مصروف شو به دا یقین در کوم چې دا موجوده بدمنی سده دا وین سره وطاله د ملک نه ختمې دي. نن چې سیمره بدمنی جوړه شوې ده په وزیرستان ته اته په وجه سره جوړه شوې ده چې بس خلک روزګار ده لایادا بس ایتون ته دماغ صرف لا شوې دي چې هغه ایتون په دوله دله ګرځي.
د میرانشاه اوسیدون کې زخی مرجان چوڑان دی په میرانشاه کې په یو ولن میل کې کار کاوه وایي چې نوې کارخانه خوسا چې هغه په خوانه لګول شوې کارخانه هم ختم شوه چې پکې په سلګونه خلک پر روزګار وو.
دا ولن میل چې کیمو دا لکه ډبل شپینا چاله دل مخبل ډیپټي پکړه خپل ملزم بشه دا کیمه سپینا وړې چې واده مول وړې چاله دل پښه دا کلینه مالینه دا کیست نه نو دا نیدرلند نیدرلند مولوی چلے دلو دا شین سیر پاشما دا بننی نا او دا وکره چې ټیم په شه جوړ دلې واسه چې دا ختم شو غون بے روزګار شوی اے سپیر باند دا
کلمو چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې د پاکستان قومي اسمبلی غړی کامران خان نو پختل چې دوی په سیمه کې د دغه مدنیاتو په کار راوستلو د پاره د کارخانو جوړولو کومه هڅه کوي، نو دوی اوه چې کوشش کوي چې د دې د پاره کارخانه جوړې شي.
دا رپورټ تاسو کم واوریدلې پراتلونکو خبرونه کې به پوره واوري د خبرونه نیمای تر رسیدلې او ګولایاس راته د خبرونو لنډې وړاندې کوي. پاکستانی چارواکو د اوساما بن لادن د درې میرمنو په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د وسیدو مقدمه کړي. امریکا د خیبر پختونخوا د دې وسیدونکو شاد بیگم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو خزوتا د همت او بهادرۍ کلنې جایزې ورکړي. د ملګرو ملتونو په خواني عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روانو خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچه د هلو ځلو غږ کړي. نړیوالو طاقتونو د ایران اټمي پروګرام په اړه د پایدار نتیجې لرونکو خبرو غږ کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای چې ایران ته د بندیزونو د لارې یو موقع ورکوي او دغه هیواد په اټمي تنصیباتو به را روان ورځو یا اونۍ کې بریدونه نه کوي. دا خو ګلایز چې د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. خو اسلام آباد لزو هلته ریاض مسخیل د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو ادارې لوستي په دې اداریو کې څه لیکل شوي مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان تقریبا د هرې ژبې ورسپانې خپل اداریا د الیکشن کمیشن په هغه فیصله لیکلې چې پکې د سند صوبایي اسمبلی ټاکنو کې برخه اخستونکې زنانه وحیدا شاه د دوه کالو د پاره نه اهله ګرځولې شوې ده. د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې د وحیدا شاه د سپېړې نه دوه خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو هغې ته خپل بریا ښکارې ده او د طاقت په زور کې نور ټول خلک له پامه وستي وو او د دې سره سره د نوموړي نه دا هم هیرو چې دا د کیمرې په نظر کې ده. اداریا وایي چې پاکستان کې دا ډیره عام خبره ده چې د جیداد کام نسب مذهب یا په بل څه خبره باز خلک ځان دومره اوچت ګڼي چې نور عالم یې په نظر کې ناراضي. خود الکترونیک میډیا کردار په داسې کې ډیر ګټور دی کله چې دا کردار صرف په دې وجه ادا کړی شي چې خطه خ او بد ته بد وایي. اداریه وایي چې د الیکشن کمیشن د فیصلې سره تر څه حد د هاغې خلکو یا نوکرانو هم امید پیدا شوی دی چې طاقت یې نه لرلو او دې سره به راتلونکي کې هر طاقتور تن ډیر په پام سره قدم پورته کوي. دغه شان بعضې ورځپاڼو خپلو اداریو کې د زنانو نړیوالې ورځ او د دوی ستونزو ته پام راګرځولې دی. د لړ کې ایکسپریس ورځپاڼې ادارې لیکي چې په دغه ورځ خو ټوله نړۍ کې د زنانو د عظمت او حقونو دپاره دستوري وشوې خو حقیقت دا دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه او پخپله پاکستان کې هم د زنانو حالت ډیر ښه نه دی. اداریه زیاتوي چې اکثر زنانو ته د صحت او صفایي اسانې هم په لاس نه ورځي او 25% زنانه په داسې وخت کې مري کله چې دوی د ماشومانو ناروغ وي. اداریه وایي چې د داسې حالاتو نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې زنانو ته ښه خوراک درملنه پوهنه او تعلیم ورکړي شي. اداریه اخیره کې لیکي چې په دغه ورځ د زنانو لپاره کمې وعدې او دعوې وشوې باید چې دا عملي شي نو هله به زموږ معاشره د ترقۍ په لار روانه شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نامعلومه زینه را لېږلې شوې د اسلامي کالج یونیورسټي تختولې شوې وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو کې ویلي دي چې هغه د تیرې اتو میاشتو راسې د تحریک طالبان په کېد کې دي او طالبانو د ده د خوشي کولو په بدل کې د خپلو څلورو ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او د پاکستان حکومت د داسې کولو نه انکاري دي. ادارې لیکي چې حکومت له د اجمل خان اړخ ته پاملرنه ورکول پکار دي او زموږ طالبانو ته هم خواست دي د انساني همدردۍ په بنیاد د اجمل خان خوشی کړي یا د بیا خپلو شرطونو کې لګ نرمی راولي چې حکومت یې پوره کړي. اداري وړاندې لیکي چې د لړکې په کار دا چې استادان او طالب علمان هم په حکومت فشار واچوي چې د اجمل خان د رهایۍ لپاره زر تر زره غوره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه او نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د کابل د مرکزی بانک د سکندر په اړه رپورټونه لیکلي. انیس اجمل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د دې دواړو ورځپاڼو مقالې لوستي او غوره ټکي په دې رپورټ کې راوځي کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سم مودې راسې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو نه داسې ښکاري چې دا دواړه هیوادونه سې نوې اسمیخت کول غواړي او دا کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې پر امنه او آرامه تعلقات جوړ شي چې د یو بل نه تمې پکې کمی وي. لیکوال وایي چې دا دواړه هیوادونه د تعلقاتو لپاره یو عملي کوشش ته داخل شوي دي او اوس دواړه غاړې د اړیکو ښه کولو لپاره یو بل ته د سا اغستو وخت ورکوي. ورځپاڼه وایي که د پاکستان او امریکا اړیکې عادي حالاتو ته راشي هم، نو بیا به هم د دواړو له یو بل سره همکاري کوي، خو هغه شدت سره نه څنګه چې به یې مخکې کوله. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ د مسلو هوارولو وړاندیز سره لیکي چې د دواړو هیوادونو ته پکار ده په ارامه توګه په دې درېو مهمو مسلو یو بل سره سمجھوته وکړي. پای کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه، د افغانستان ته د رسد په مسله او له طالبانو سره د پخلا کولو خبرې اترې پکې شاملې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د تاش یا د پتو د لوبو په اړه لیکي چې د کابل مرکزي بانک کې د رشوتونو سکینډل مسله د بانک له دیوالیه کولو سره نیستې کړې ده. په دې کې ولسمشر حامد کرزی سره نیستې هغه کسان هم شامل دي چې د دې سرمایه دارانه نظام نه ګټې ترلاسه کړې دي چې د افغانستان د اقتصاد نوې برخه جوړه شوه چې له وجې یې د کابل مرکزي بانک دیوالیه کېدو ته نیستې کړې. رپورٹ لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته امریکا څنګه د پتو د لوبي د جواري معاملہ په شا پرېږدي. نیویارک ټایمز رسپانه وايي امریکایي او افغان وګړي د دې مسلې په اړه په یو بل تورونه لګوي چې له وجې د دواړو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي، چې په 2014 کال کې د ناټو جنگي مشن ختمېدو وروسته د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره یو خطر هم دی.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات انیسا اجمل درته د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو مقالې اورولې. اوس هم په افغانستان کې پاتې کېږو. یو رپورټ لرو په افغانستان کې د فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له دې کبله تر نیوکو لاندې دی چې د افغانستان د علماو د شورا د هغو خبرو ملاتړ کړی چې ویلي ښځې د سړیو برابرې نه دي او په ټولنه کې د دویمې طبقې حیثیت لري. بشرګواش په دې اړه باندې رپورټ لري.
ایجنسی فرانس پریس لیکي چې د خزو پر نړیوالې ورځ چېډونکو د بشر حقوقو کارکونکو او د افغانستان د پارلیمنت غړو د نړیوالې ټولنې په ملاتړ روان د ولسمشر حامد کرزی پر حکومت نیوکه کړي او تور په لګولې چې د خزو پر حقونو یې په داسې حال کې سودا کړي چې غواړي د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې حامد کرزی د افغانستان د علماو د شورا د هغې بیانې ملاتړ کړی چې ویلي وو په ټولنه کې نارینه مهم غړي دي او ښځې د دوهمې طبقې دي او میرمنې باید د سړو سره په ښوونځیو، بازارونو او دفترونو کې له ګډېدو ځان وژغوري. که څه هم د علماو د شورا لخوا خپره شوې دا اعلامیه هیڅ قانوني حیثیت نه لري، خو بیا هم پې د بشري حقونو څارونکي نیوکه لري. ایجنسی فرانس پریس یا ای ایف پی خبری اژانس د افغانستان د بشری حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکي د یوې ادارې په حواله لیکلي چې د ولسمشر حامد کرزی دغه کار په افغانستان کې سخت دریځ خوشاله کړی او دا چې د ولسمشر په مړی عدلیه او د افغانستان د علماو په شورا کې نه سخت دریځ کسان پر نړیوالې ټولنې زور وردی. د رپورت تر مخه د علماو شورا په دې اړه په خپل خبري کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې خزي باید د میړونو له یو څخه د زیاتو ودونو او میرمنو د لرلو احترام وکړي. په اعلامیه کې همدار زیاته شوې چې کوم شری لاملونه نوي نو د خزو وهل ډبول منه دي چې د ای ای پی خبري اژانس په وینا په کورونو کې د خزو وهلو ټکولو ته لار برابروي. د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس د دې رپورت تر مخه د خزو په وړاندې دا سخت اعلامیه په داسې حال کې مخ ته راځي چې د افغانستان د پارلیمنت په ولسی جرګه کې ویش چوکۍ خزو ته ځنګل شوې دي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی دوه میاشتې وړاندې د خزو خلاف تشدد کول یو بزدلانه کار ګڼلی وو او ویلي وو چې هر څوک دغه کار وکړي پر ضد به یې ګامونه اخیستل کیږي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
تاسو به د رسنیو لالاري تل داسې خبرونه اوریدلې وي چې دلته جګړه وسوه، دومره فوجان ووژل سو، دومره طالبان ووژو. خدا بوم ډیر کم اوریدلې وي چې په سیمه کې د ترګریز جګړې کې د شکیلو فوجانو جنگیالیو پر روماندو ستیریږي چې د زوی له وشل کېدو اوری او دومری او د دوی مړی ګوري دغه پوجان یا سرتیری هم کورنۍ لري دغه خبره یا دغه سرتیرو جنگیالیو نشټوالی به پر هغه څه ډول اغیز کوي حسیب شهید پرون د شجې د نړیوال ورځ په مناسبت داسې میندو سره خبري کړې وي چې په جګړه کې خپل ځامن للا سور کړي او ریپورت یې جوړ کړي چې په یوې غمجنې نغمه پیل شي
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې درته د هغو څلورو میندو انزور درکو چې د جګړو په بیلابیلو خلکو برخو کې ځامن له لاسه ورکړي دي د جګړو په لوګو کې د لاهو شویو بورو میندو په حق له لمړی هم درته د هغه مور کیسه کوي چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازینې آسره یې له لاسه ورکړي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد پیل شوې جګړې کې د یو نارامه ولایت کندهار ښار دولي ویالي د اوسیدونکو امګولې د وژل شوي زوی درته وایو پنځه وخت کلنه امګول وای زوی باقی نومیده د پولیسو د روزنې له مرکز څخه د فراغت سند یې اخیستی وو او په ملي اردو کې یې ګډون کاوه چې په زابل کې په یو جګړه کې ووژل شو دا وای دا محل یې د زوی کونډه او یتیمان په غاړه دی
او مې نه د نور ډیر زور غواړي دې سي ډیر څه پرشانه یې د خنانو ته یې د مانی ته یې سي چې به باندې ژوند څنګه یو څه لمر ته ژوند دی نو ته بیا کدا موږ هم نه نو بیا به د دې څومره ژوند دی
امګول وای حکومت د دوی پښتنه نه کوي د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د سرحدي ځواکونو یا اف سی د یو وژل شوی سرتیری مورچې زویه د سرکار په پلوي د ترهګر روزت مبارزه کوله ل سرکار غل لري او د زوی په ویر ناسته ده
زات تکلیف دې منګه بچیو او دا دای خزه ده تاسو پنځه بچی دي او واس واس وی ګناه وی سختای مرشنو خپکانم دینو ما بچیو د دې دای کور والدې پنځه کسان دي موږ واره د سختو ډیر زیاته او وسلاس نه رسیدنو خدای په لاس ورسن موږ لاس نه رسیدم موږ ته دا پته نه و او بیا روسره ته پته ولګیدم چې وجلې دي او اوس پیراوړي د جرګې په وزن را بچی لاړې لنو حکومت خو بچی زور نه کوي کنه ګنې بمباری به فکر کوي چې د سیال کان مړ کړو زموږ بچی د لاس او د خپې بوتلم او یې تړلې او اسلیم ته نواغ سینوی بچ تور کړی وي چې وسلیم سوي په تاسو لاس به څه کړی وي بچی چې پینځه خو پکې وجلې وي کنه ابا کافر نو
د اف سی د سرتیرو مورچې د زوی د وژلو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې وای د دوی د زوی وژونکو هیڅ کله هم مسلمانان نشي کېدای خو اوس درته د جګړې د هغلوري حال درکو چې د اسلام په نوم د مبارزې او بیا ترهګری په نوم وژل شوی دی هڅه مو ډیره وکړه چې د داسې یو وسلوال مور ومومو چې د خپل زوی د وژل کېدو راته ووایي خو د طالب مور هیڅ کله خبره ته نه و تیار او نه یې هم نوم او خپل ځای راته ویلې او غږی هم نه راکوه خو درد یې کټ مټ د هغه میندو په شان و چې په وینا یې ځامن یې د دوی زمونو یعنی طالبانو وژلی وو په دوی کې یو مور چې نه وایي زوی یې ناسم کار کړي او دا نه مني چې ګنې زوی یې په میاشتو میاشتو لکوره لري ته هغه د کوم ناسم کار لپاره ته خو بیا یې هم د سرکار لخوا د وژل شوی زوی درد نه دی هیر کړي چې د طالب په نوم یې وژلای دی د قبایلی سیمو داسې د یو وژل شوی طالب مور می وغه کوله
نازوا زیچو کنازیا خو تبلیغی مزادگار سره وو چې د کیسه ګناه موږ منل موږ په لوخه خبر کنه موږ منل یې کنه خیر دا یو جلې زما په زر سټ زما په زر باندې غو بلت شي څه کوي شو زما خشته به چې څه زما د شي بچل لکه ورګه او دوم راول لکه خپل او واخه به واخه کنه دا مال دسی وچکړو لکه دسی کومه ظالمان مې ته دسی زوی مو ترې وچکړې مال پیر راولي غاړي او ځان پیر خزر کنه افتل ما څه وکړ بس ما داسې نارواله بس ګور مې عمل نه نه وته نو مې څه نه ایدا الیا پوری والیزیا الا لا رومي مودي بس ما رحتم تغوت على بطلانك بس من ديوالي اذا سرقت توت من بداي دغادي را كوس كورانو بس بزان دي زمين بوشي اولي لي دو او زبيا بس يغومي ملاندا كو زملاندا شما اصل بلا فوزيا ودي سخطه دزي تشا ودي بالمرا ولا زان تشالو كتي قال لو دي سخطه ده
Thank you. پاکستان د خیبر پختونخوا په سواد کې مو هم د یو شمیر طالبانو میندې وغږولې، خو نه یې د غږ د خبرولو اجازه راکړه او نه یې هم د نوم، خو دوی ټولو یو ډول ورته نظر درلود. هغه دا و چې ویل یې یوه مور نه غواړي خپل اولاد جګړې لپاره لوی کړي او بیا یې ویرته کینی. د سواد یو اوسیدونکی چې زوی یې طالب دی او دا وخت له سرکار سره بندي دی وای
د سې چلو چې دی لکه ما خو دا د کول چې دی خپل تعلیم وکي کنه پلان مړه دی سلور خويندې دي ازما نور سره نه بغیر د خدای نه د دقیق زوینه بیا د دغه نه لکه د زما دغه سره شو دی لیورونو سره شو بس دا لیورونو د لاس مې لکه دی تعلیم پرې خو دا جنت پاگ یو انسان رال یا ولا یا لالوا مسلمان به مسلمان رالی چدا یو مورم دس مرنکی زما خدا خواہش دے
لدغه سلور میندو مو واوریدل چې کزامن یې په هر نوم وجه شي یا حمله دره کو بندي دي خو ګلې له سرکار کوله اوس ترته د هغه مور حال درکو چې نه له سرکار ګل لري او نه هم په کور کې د ګټې وټې کس او سرپناته اړتیا لري، خو بیا هم د زوی په ویر ناسته ده او ځان د جګړې قرباني ګني. د بیکی ویټسټن په نوم د هغه امریکایي مور حال درکو چې په 2011 کال کې زوی د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره افغانستان ته ولاړ او له هغه ځایه ورته مړې ورسېد. دا هم را سره د خپل د درد احساس شریکوي.
زما زوی له ما سره ژمنه وکړه چې زه به د جګړې له ډګره روغ رمټ را ګرځم. د اکتوبر په 16 زه له ټکساس څخه ارکنساس ته تلم. ما الوتکه بدلوله. لور مې له نستنا څخه زنګ ووهه او ویې ویل چې مورې دوه پوځیان د کور دروازې ته راغلي دي. ما خپل بکس وغورځاوه او جګړې ته مې بد وویل. زنګونونه مې رژېدل. زه نه پوهېږم چې څه ووایم چې زړه ته مې تسل راکړي. دا یوه لرزونکې پېښه وه، خو یو شی چې ویلی سم هغه دا دی چې زموږ د خپلې ذهني روغتیا لپاره به ښه دا وي چې ځان خپه ونه ساتو، او کله چې یوه مور خپل زوی یا لور د جګړې سنګر ته لیږي نو غم دې نه کوي. ما فکر کاوه چې له ما سره به دا پېښه نه کېږي.
د جګړې په مورچل کې د ناستو جنگیالو او پوځیانو اهداف بیل، نظر بیل او ډزې بیلابیل لورې لري، خو د دغه جګړه کوونکو اولادونو د میندو درد احساس په خپلو بچیو کړیدل او لورینې یو ډول ده. که هغه د طالب مور او یا هم د امریکایي پوځي مور ده، خو دوی جګړه نه غواړي. لا، جګړې یوازې امریکایي مور کرکه نه کوي، د طالب له موره به هم وورو.
زم ته خدای دې قلاله قلارېږي چې زما اړه خو دې خدای دې چاله نور نه خوږي هرڅه یې بچې لري خدای دې چا بچې نه خفه کوي نور خدای نه وږي خدای دې قلاله قلارېږي خدای دې روغه ټول مسلمانان روغ جوړ لوي.
په جګړه کې شکیل د فوجانو یا د وسلوالو پر میندو باندې ستیریږي حسب شهید ځنګړی ریپورت درته وړاندې کړی. اوس وخت سوی د ونې خبرونه اقتصادي نړۍ په تیرو خبرونه کې مو د قبایلی سیمې د کوزي او منځنۍ برخې د کروندګرانو د ژوند په اقتصاد شغیدلیو. دا ځل د برمې کورمې د بزګرانو د ژوند په اقتصاد لاغو سر خبري کړي. نو راځي چې دا خبرونه واورو چې هر ونه پامیر ساحل تاسو ته جوړوي.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشهې د قبایلی سیمې بارې کورمې کروندګران وایي سره او تخم د غریبو بزګرانو پر ځای شتمنو کسانو ته ورکول کیږي. دوی وایي په سیمه کې د ویالو حالت هم ډیر خراب دی. د دوی د ژوند په اړه د دوی له خولې د دوی کیسې واوري لمشال رادیو سره اوسئ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
قبایلی سیمه کورما په درې برخو ویشل شوې ده، برا، کوزا او منځنۍ کورما. د تېرې اونۍ په خبرونه کې مو د کوزې او منځنۍ کورمې د بزګرانو د ژوند په اقتصاد له هغوی سره او د کرنې د ادارې له چارواکي سره خبرې وکړې. د کوزې او منځنۍ کورمې په څیر د برا کورمې کروندګر هم درې لویې مسلې لري. یو یې د تخم نشتواله دی، بل سره ورته نه ورکول کېږي، او درېیم دا چې د اوبخور نظام یې خراب دی. د برا کورمې په کړمان سیمه کې اوسیدونکی کروندګر حامد حسن وایي د دوی په کلي کې زیاتره ځمکه للمینه ده او دا ځل یې غنم کرلې دي، خو که باران ونه شي نو فصل به یې خراب شي.
اوبه ځنو ځمکو اوبه شته، ځنه وچه دی، ډېره وچه دی، لږه هغه دی، اوبلنه دی. باران وشي فصل کېږي، که باران ونه وشي فصل نه کېږي. بیا خدای په اسرا دی، بل هیڅ هم نشته دی. لکه مو غنم کرل دي، غندم اوسه پورې ښه دي، دین ورسته که برانه نه وشول بیا فصل ډېر ګران دی، دلته مشکلات زیات دي.
حامد حسن وایي حکومت ورته سره نه ورکوي، که ور یې هم کړي نو هغه شتمنو کسانو ته رسیږي.
د سر یې زیات مشکلات دي، اوبه زیات مشکلات دي، ګورنمنت متاثر نه رکی کا ملویږي، هغه د امیر سړی ته ملوشي، غریب سړی ته نه ملویږي، مشکلات دالته زیات دي. لکه یو امیر سړی وي، عام سړی وي، څنګه گزارا چلیږي، یخ ته ملویږي. که کوم غریب سړی دی، هغه بازار کې سودا کوي، چای خلی، هغه ته نه ملویږي. هغه بازار نه سودا کوي، یوه بجې څه په عام په 2000 ملویږي، هغه دالته 5000 4000 سړی 4000 کې ملوشي. ډی پی ملویږي 4500 کې، متبیجی ملویږي 5000.
د لس جریب ځمکه لري او وای چې سره ولري نو بیا ترې 15 منه غنم ترلاسه کولای شي.
ایمو د 10 جریب لکه اوس ایمو مثال 10 من غنم کیږي، سرکاري سره متملوشي او خرچارو کی بیا 25 جریب غرزي، 30 غرزي، هغه کرنده غنم پاسل پوری کرنده پوری روکی اسه. دمو سیستم ستانه لکه مونږ اوس پاس پړی چمکنی وته، یغ نه متو بره وزي بر سارنه. هغه لیاري کی ټوله زمکی دي، مونږ وړاندې به بده ده پړی ون روزي کړه، کرمون دنیا کرمون دي، دا روزي ټوله غنه سمو ته رسیږي. یا د شپې ته متو براشي، کله د بوش پوکیا متو ور نشي ملو، کله د دروش پوکیا نشي ملو، کله د پټی پړنه کو، کله دینه کو پړنه دینه کو پوتی د شیدا بس.
د براکورمې د ډال سیمه بزګر محمد حسین وای کله چې درو کالونه لپاره د دوی سیمټل ته تلونکې لار د فرقیز تاوتریخوالي لقبله تړل شوې و، نو دوی بیا افغانستان ته خپل سبزی وړلې. دی وایي له افغانستانه به سبزی پېښور ته وړي او په ډېره ټیټه بیه به خرڅولې.
والا مثال هو ډېرې دي، دا زمیندارون یو کنه، بس کورونه مرونه کا چا دي، پټي مټي دا سبزی موزه کو جی مو سب ټماټر مو کول، بس اوم بده شو کول، یخ بده 85 روپے او 90 روپے پیټو خرڅلا. هغه دغه ټریکټر او کار چوالي افغانستان ته ټاک تاوړل، دا ته همینګای هغه لون دی لاره مونی باند په افغانستان لاره مو پېښور ته منتقل کوه. ولالته بس 250-300 د سیر بس لال وراینه کول.
محمد حسین هم مشال راډیو ته ویل چې سره او تخم شتمنو کسانو ته ورکول کیږي.
زمیدارانو سره ډیره قیمت ده، کرنده څنګه مو خلو مت پرملا نر کې حکومتداري دی، ما غيو لي غریبون خلکو بس اسې په پیسو اخلي، قیمت پر وځي. بس هم خلک سوي کمیټه میټه جوړي، هغه یو سي مو غریبون خلک پیسو خستای نشو. بس
د مشال راډیو ته ویل د لاسي پمپونو په وسیله خپل پټي وبکوي.
او بو هم د چینو د کویونو پر روم دی، په خپل پیسو مو پمپونه هند پمپ یو تاسو دي، ما وسه بس گزاره کو چینه منه وبله تو بل نو ویلم پکې نشته کنه، ډیر زور غړي تکلیف دي کنه. بجلی خو ستاره هو ما خیال کا 24 غنټه نه وي، 2 غنټه وي.
دا محمد حسین بچی خونځي تځي، خو په کلی کې یو خونځي دی او هغه هم د لومړنۍ وز دکړو. دغه بچی بیا د نور تعلیم لپاره پاره چینار تځي.
بچی سکول درچی کلی کې سکول دی، پرایمری سکول دی، تقریبا 1985 نه دی وز پورې میډل نه دی شه په ډال سیمه کې. بیا پراچینار ته مو کو شپ کو، پراچینار ته مو شپ کو، تقریبا آنی جانی 60 روپے کرایه دی او 50-60 روپے هغه کانه پینه کوي. نو ورځ تقریبا 200-250 روپے خرچا سي راځي او په یو بچی باندې.
محمد حسین وای بیا په داسې حالاتو کې نور مزدوري کوي او گزارې کیږي.
مزدوري کو هغه کو چې سیمو غنښت بازار ته لوړ شو، اډو ماډو نه د کلو مولو کې چې تا کار بور وی دا وکوب. شکر الحمدلله ملایږي ورځ 300-200 روپے ملایږي.
دبره کورمه د سری غلې کلی مظهر علی مشال رادیو ته دا خبره وکړه چې تخمونه سره ډیره ګرانه ده.
او به خو جشته ده، به خو شته، خو لکه کم ملوي کی زیات نه کنه، لکه برنو نوی نه بیمو بخاوی ک برنو نه کمی بیمو با کمزوري نور ایمو جی دې راخه لکه ده، خو لکه پسونه خو پسونه کیږي، خو لکه قیمته واج نه مو تډیر مهنګ پریوځي کنه. لکه کومه تخمانه مو تخلو، کومه سره خلو، ټیکټرون یو شي کنه، هغه تقریبا لکه وشل منه غنمو سین تقریبا 18-16 روپے مو خرچا پکی.
دا وای یو جریب پټای شاوخوا شل منه غلا کوي، دی هم د نورو کاروندګرانو په څیر مزدوري کوي. مظهر علي وایي د تیلو د بایو له لوړېدو سره د دوی په ژوند هم بد اثرات وي.
یو جرا پټای تقریبا کوي چې څخه جوړ شي بیس پورې تقریبا کوي. هغه خوشه بیا خو لکه د جمعي وي، جمعي کې خو بیا موږ زمینداران نه یو کنه، نو بیا همدا چوک مزدوري کوي، چوک یو کور چوک بل کور کنه، لیا کې نه دلته لکه نه دا خونی خرچه دوره پیدا کوو چې نوره تقریبا چې خدا دې څه د غله دا موته ډېره مهنګه دي باجې نه پریوځي چې تقریبا اوس د څورو ډیزل خېجي اندوره هلته یې مو ټکټرونو ریټونه خېجي یو مو وی کنه، یو تر شر مشر دې خبرې دي دا ریټونه ټول بسره خېجي.
د نور په څیر نوموړی هم وایي د دوی په سیمه کې شتمنو ته سره او تخم ورکول کېږي. دی وایي دا داسې ده لکه د اوبو پر ډک منګي چې سړی نورې اوبه واچوي.
حکومت خو اوس موږ همدا مرسته کوی چې لکه دا غنمو تخمانی دي کنه یا د سرې دي، لکه دا نورو علاقو کې خو تقریبا دا میلاویږي. صرف یې مو پر چنور د دلته راشي اول خو رچینه که بیا راشي کنه نغه بیا لکه خسرمایدارو خلکو ته میلاویږي، غریبانو ته بیا نه میلاویږي. څو شو پرش وی چو حکومت کې تعلق زیات وی کنه. آی پښتو خبره چې ما ډک غړی نه پوسه وبچي بیا دلته نه چې ډک غړای نه دی اوبو والا مانګای ته وته ای کنه هغه ته اوبو نه ډک وی کنه دوی اوبو نورا پچوي لکه ماګه تلیګی ته نه پان نه کوي خو څه غریب سړی ته لوړی نه.
د دې بسګرانو ټولې خبرې مې د کورمې د کرنې د ادارې چارواکي مخې ته کې خودي. د بره کورمې د کرنې افسر محمد فرید الله خان خټک مشال راډیو ته ویل چې د دوی اداره په خوانی ویالې پاکوي خو نوی ویالې دوی نه جوړوي.
دې کې دا څه ترتیب دی چې دی ولو جوړولو د پاره خو دلته کې واټر منیجمنت ډپارټمنټ وی کنه ډیسټریکټ لیول باندې او دلته کې کورمې ایجنسی کې اریګیشن ډپارټمنټ ولې جوړي او کوم د واټر چینل دی واټر کورسز دی دا جوړي اګریکلچر ډپارټمنټ ایکستنشن کوم برانچ دی دا جوړي نه. خو البته مونږ دا ورلد فوډ پروګرام لاندې چې کوم دی ولو سپکول یو پروګرام شته دا کچا ولې سپکول وی هغه ریبلیټیشن وی نو هغه مونږ کوو خو نوی چینل چې دی دا مونږ ډپارټمنټ نه جوړي بلکې دا اریګیشن ډپارټمنټ جوړي.
فرید الله خان خټک دا و منل چې ملکانو او لوی زمیندارانو درغلي کړی دا او سره او تخمې ځان ته اخیستې دي.
مونږ یو خپل فارم سره سنټر زمیدارو د لپاره یو سنټر دی هغه کې زمیدارو رجستریشن شوی هغه کې هغه ته مونږ لګ په رعایت قیمت کې هغه ته سره ورکو کنه. خو اوس دینه مخ کې یو سلګ ټیم مخ کې لکه یو پیکیج وو چې هغه د هغه ولا او ډیزاستر منیجمنت طرف نه هغه کې هغه تخم او فرټیلایزر دواړه اټم چې دا زمیدارو ته ورکول نو په غیبه نه مونږ د زمیدارو چې څومره فارمینګ کمیونټي د هغه لیستونه تیار کړل پولیټیکل لوکل اډمنستریشن مونږ نه هغه لیستونه غوښتل نه لیستونه مونږ ټول د پراپر زمیدار چې دی هغه ته وسپارل کنه. نو هغه نه پس په هغه کې دا چرو شو چې لوکل اډمنستریشن چې دی هغه خپل کوم ترتیب چې دی هغه ملکان چې یا داسې قسم کسان چې هغه باسر وو نو هغه خلکو ته دا شی ملو شو کنه. یو عام غریب زمیدار ته نه دی ملو شوی لکه دا یو صفاغونه خبره ده چې دی کې څنګه پټه خبره نه ده.
نو موړ وای سره په بازار کې خرڅیږي او دا هم رښتیا ده چې دا سره په کورمه کې ګران ده.
مارکیټ کې فرټیلایزر چې دی که یوریا دی او که ډی پی ده نو هغه قیمت خو چونکې مونږ ډیلران نه یو او مونږ نه مارکیټ ولا یو هغه کوم نامینل ریټ چې دی کمپیریټیولی ډیسټریکټ چې دی کوزا ډاون هغه کې خو بل کم وی کنه خو دلته کې انشور دی چې اویلیبلټی شته دی کې سره څه پرابلم نشته پکې.
فرید الله خټک مشال راډیو ته ویل په بره کورمه کې شاړ ځمکه کرنې ته جوړولو لپاره دوی کار ور باندې روان کړی دی او بلدا چې دوی په منځنۍ کورمه کې د غوزانو بوزغلې جوړوي.
دلته کې مونږ په کورمه ایجنسی کې لیول باندې کنه اپر لوور خبره پکې نه ده. دی کې ما سره د اګریکلچر ډیولپمنټ سایډ باندې چې څونه دی ډیولپمنټل سکیمونه ای ډی پی لاندې هغه کې اپر کورم کې اوس مونږ لینډ ریکلیمیشن یو پروجیکټ ته چاره روان دي. نو هغه کې تقریبا مونږ په 200 اکړه ځمکه تیارو هغه ځمکه چې هغه مخکې بنجرې هغه مونږ پرایورټی دا ګورو چې فیزیبیلیټی چا ولا خی او د اوبو پرویژن وته نږدې وي یا ټو ویل وي یا ولته مخمخ وینو هغه مونږ کوو. او بل پکې خبره ده چې دی کې مونږ دلته کې په سنټرل کورم کې یو نرسری 10 اکړه نرسری دي چې هغه د لس یونټ دي. نو په هغه کې تقریبا مونږ 100,000 بوټي به پیدا کوو والنټ نرسری دي چې هغه صرف او صرف سنټرل کورم کې دي.
د کورمې د کرنې د ادارې چارواکي فرید الله خټک زیات کړه د ناروغیو په صورت کې کروندګران دوا اخلي او نوره ټوله تخنیکی مرسته ورسره دوی کوي.
نو په دې کې سونه دویانې دي دا اوس پرایویټ سېکټر ته تللی دي دی دویانې په خپل پیسو علي. نو الته کې مونږ دا ټیکنیکل اسیسټنس دې دا مونږ ورکو ډپارټمنټ طرف نه هغه کې سپری پمپونه وي هغه کې چې سونه سکل خلق دي چې کوم دا مهارت لري نو هغه ته سپری کوي او داسې په لوی په باندې باندې چې دا داسې بیماری نه درغلي کنه چې هغه زمیدار ته نه غوي. دلته کې نېچرل کوم آفات وی لکه گلی وشي هغه خو لکه یو قدرتی امر دی خو بهرحال نور چې څونه مشورې دي هغه ډپارټمنټ ورکوي دا د موږ ډپارټمنټ کار دی.
تاسو د بره کورمې د کروندګرانو د ژوند په اقتصاد نننې خبرونه واورېده. له همدې سره اقتصادي نړۍ پای ته رسی. په مخمو ښه
اقتصادي نړۍ.